ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډیوه لویا خیبر پښتونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. نن د نهی ورځ 2013 کال د اگست میاشتې 8 ده او وختونه شوي دي په اسلام آباد کې د ماخام 8، په کابل کې دي د ماخام 9، په واشنگتن ډی سي کې د ورځې 11 بجې دي. لویا خیبر پښتونخوا کې درته زه سمینه احسن
او زه نصر کاکړ
تاسو ټول اوریدونکو او کتونکو ته هرکلی وایو. یو شمیر مهم موضوعاتو باندې به تاسو په دې خبرونه کې خبرو خلاول سرټکی
پر ایران باندې د امریکا د درنو بندیزونو لبیا لګېدو وروسته ډونلډ ټرمپ ویلي هر هغه څوک چې له ایران سره تجارتي اړیکې ساتي له امریکا سره به تجارت نه کوي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې د هیواد متوقع وزیر اعظم ګڼل کیږي نن په پیښور کې د احتساب عدالت ته حاضر شو. په هغه د خیبر پښتونخوا د حکومت هلیکاپټر په غلطه توګه د استعمالولو مقدمه چلول کیږي. عمران خان وایي په پاکستان کې بډې رشوتونه ختمول غواړي.
او په پاکستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څارنې اداره فافین وایي چې د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د ووټ اچولو نظام ډیر شو، خو د رای اچولو په د وخت په ختمېدو سره ستونزی راپورته سوی.
دا د دین علاوه یو شمېر نور مهمه موضوعات هم په دې خبرونه کې لرو. موږ سره اوسئ لاول غوښې لنډو خبرونو ته.
امریکا پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول کوم چې د 2015 کال د جوهري لوزنامې څخه وروسته لری کړی وو. د صدر ډونلډ ټرمپ د حکم له مخې دغه بندیزونه د تیرې نیمې شپې راهیسې بیرته پر ایران ولګېدل. صدر ټرمپ نن د سهشنبې په ورځ په خپل ټویټر کې ولیکل چې دا پر ایران باندې تر ټولو سخت لګېدلي بندیزونه دي او په نومبر میاشت کې به لا نور بندیزونه هم پر هغه هیواد ولګول سي. صدر ټرمپ نننی پیغام کې یو مهم ټکی دا هم وو چې ویلی دی هر هغه څوک چې له ایران سره تجارت کوي د امریکا سره به له تجارته به برخه سي.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پېښور کې قومي احتساب عدالت ته مخامخ شوی وو. په هغه تور دی تیر حکومت کې د صوبائی حکومتی هلیکاپټر غلط استعمال کړی دی او دا چې د سلور او یا ګینټو پورې دوه حکومتی هلیکاپټرې د غیر سرکاري کارونو لپاره استعمال کړی دی. نیب عدالت عمران خان او د هغه وکیل ته 15 سوالونه ورکړي دي چې 15 ورځو کې به عدالت ته جواب ورکړي. پی ټی آی په خپل بیان کې د قومي احتساب ادارې د پلټنو هرکلی کړی او وایي دوی مدام شفافه پلټنو ملاتړ کوي.
په پاکستان کې د آزاد او عادلانه انتخاباتو د څارنې اداره فافین وایي د جولای د 15مې په انتخاباتو کې د رد کړل سوو ووټونو شمیر تر شمیرل سوو ووټونو زیات سوی او دا په دې معنا چې خلک د رایو په ورکولو نه و پو. ځینې کارپوهان وایي چې په کومه سیمه کې له 15% څخه زیات ووټونه رد کړل سي په کار ده چې هلته دویم ځل شمیرنه وسي.
د پاکستان شمالي علاقو گلګت بلتستان کې د امنیت په حق لاسرن کاران وایي یوازې جووري پلټنې او شفافه معلومات په دغه علاقو کې د شروع شوي بدمنۍ علتونه په ډاګه کولای شي. نن پاکستانی میډیا په خپلو اداریو کې د گلګت بلتستان د امنیت په حق لیکلي د سی پیک منصوبو او د امیر بادشاه ډیم منصوبې په حواله سره دغه علاقې ډېرې مهمې دي، ځکه دلته د امنیت پر ځای ساتل هم په کار ده چې د حکومت په ترجیحاتو کې.
په افغانستان کې د تیر کوشنی اختر وروسته چې پکې حکومت او طالبانو ترمنځ ډزبندي شوی و، اوس افغان صدر محمد اشرف غنی غواړي چې په لوی اختر کې هم د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ ډزبندي وسی. په همدې سبب صدر غنی د یو شمیر سیاسي ګوندونو له مشرانو او چارواکو سره په خپل دفتر کې جلا جلا لیدنې کتنې کړې دي. هغه ویلي چې د سولې د خبرو مالکیت د حکومت سره دی، خو د خبرو پر بیلابیلو اړخونو مشورو ته ضرورت دی.
او په افغانستان کې چارواکي وایي چې افغان کمانډو ځواکونو تیره شپه په هلمند ولایت کې د القاعده ډلې یو لوړ پوړی غړی وژلی دی. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یا د کمانډو د قول اردو ویاند عبدالقیوم نورستانی وایس اف امریکا ته وویل چې د دوی ځواکونو د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې د القاعده د ډلې د یو مشر عبدالرحیم المصري د نیولو دپاره عملیات وکړل او په عملیاتو کې المصري او د هغه شپږ نور ملګري وژل شو.
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه يم.
زمانم شازي اورنگزيب خان دي او زه سياست مدار يم.
تعليم زما حق دي.
زم ګلان په کراچي کې اوسېګم او سبق هم په کراچي کې ومه.
زمانم كامله خان ميا خيل دي د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانه هم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانه هم زهرا شاه دي زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلي ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بی بی شیرین يم.
د وایس اف امریکا جبه دا کارمن اوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته واری بیا هم شرغلاسته اوس مهم پام را ګرځو تفصیلی ریپورتونه ولورته. امریکا پر ایران باندې بیرته هغه بندیزونه ولګول چې د 2015 کال د ایچمی لوزنامې څخه ورسته لری کړی وو. د صدر ډونالد ترامپ د حکم لمخې دغه بندیزونه د تیر نیم شپې راځي بیرته پر ایران ولګیدل او صدر ترامپ نن د سه شنبه پر اوس خپل ټوئیټر پاڼه باندې ویلي دي چې د ایران باندې تر ټولو سخت لګیدلی بندیزونه دي دا اوس چې هم لګیدلی. تفصیل منزه شهید د وایس اف امریکا په دې رپورت کې راکوي.
امریکای پر ایران بیرته هغه اقتصادي بندیزونه لګولي کوم چې د ایران سره د اټومي وسلو تړون تر سره کېدو وروسته لری کړای شو وو. د ایران ولسمشر د دغه هیواد پر ضد د امریکا بندیزونو ته سخت غبرګون ښودلې دي او ویلي د دغه بندیزونو بیرته لګول رواني جګړه ده چې هدف یې د ایرانیانو ویشل دي. حسن روحانی په ټلویزیونی وینا کې وویل امریکا له یوې خوا د اټومي خبرو له پیلولو وایي او بلې لوري ته بندیزونه لګوي. سپینې ماڼۍ ویلي دي چې امریکا بیرته پر ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای 14 باندې د یو ګډ پلان لاندې لری کړای شوی وو. د سپینې ماڼۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکي بندیزونو کې د ګاډو د جوړولو په صنعت، د سرو زرو او قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. سپینې ماڼۍ ویلي دا بندیزونه به د 8 اگست یعنی نن د سه شنبه یا نهې د ورځې څخه عملي شي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي دا ټومي پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر 2013 عملی شي، په کومو کې چې د ایران د توانایي څنګه په هدف کول په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزی بانک سره د بهرنیو مالی ادارو په اړوند بندیزونه شامل دي. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا ژمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده چې د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي تر څو هغوی هم د امریکا سره په بندیزونو کې ملګرتیا وکړي. د امریکې ولسمشر ډونالد ترامپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی د اټومي وسلو تړون ته خرابه او یو اړخیزه معاهده ویلې ده. ولسمشر ترامپ ویلي د تړون وروسته ایران د تیلو د خرڅ څخه ترلاسه کیدونکي پیسې هم د اټومي وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځنۍ ختیځ کې شخړو ته پلمن وهلو خرڅ کوي. نوموړي ویلي دي چې ایران اوس امریکا او اتحادیانو ته یې ګواښونه کوي او نړیوال مالیاتي نظام ته زیان اړوي او ترهګرۍ ته وده ورکوونکي پټې جګړې ملاتړ کوي. بلې لورې ته اروپایي مشرانو ژمنه ښودلې ده چې پر ایران د امریکا د تازه بندیزونو له منفي اغیز نه به خپل کمپنۍ خوندي ساتي. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو مشرې فدریکا موغیرینی د فرانسې، جرمني او برتانیې له مشرانو سره په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي دي له ایران سره د 2015 کال اټومي تړون د نړۍ امنیت لپاره خورا اړین دی. د امریکا بندیزونه له هغه وروسته دي چې دغه هیواد د روان کال لومړیو کې له ایران اټومي تړون څخه ووت.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د خبر خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات
اخته کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو یې مهم بوله.
د امریکا د خپل کار شروع کو او اوسه وده
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA.
د د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ چې د ایران سره تعلقاتو په حواله سره کومه خبره مخې ته راغلې ده په دې حق له تاسو د منصه شهید نه ریپورت واوریدلو. صدر ټرمپ وایي که هر چا د ایران سره تجارتي او کاروباري تعلقات ساتلو کوشش وکړو یا وساتل نو امریکا به ورسره خپل تجارتي او کاروباري تعلقات ختم کړي. د پاکستان او د ایران په تعلقاتو به د دغه خبر څه اثر پرېوځي د موضوع ته کتنه کړې ده ارشد مومن په خپل ریپورت کې.
سپینې ماړۍ ویلي امریکا بیرته په ایران هغه بندیزونه پر ځای کوي کوم چې د کال 2015 په جولای کې د یو ګډ پلان لاندې پورته کړی شوی و. د سپینې ماړۍ تر مخه په ایران نو لګیدونکو بندیزونو کې د ګاډو جوړولو په صنعت، د سرو زرو قیمتي پولادو تر څنګ د ایران د ریال سره اړوند بندیزونه شامل دي. د امریکې سپینې ماڼۍ ویلي د جوهري پروګرام سره اړوند نور ټول بندیزونه به په 5 نومبر کال 2018 عملي کولی شي. په کومه کې چې د ایران د توانایي څنګه په هدف کول په تیلو بندیزونه او د ایران د مرکزي بانک سره د بهرنیو مالي ادارو کاروبار شامل دی. د سپینې ماڼۍ تر مخه امریکا چمنه ده چې ټول بندیزونه به عملي کوي او زیاته کړې ده د نورو هغو هیوادونو سره هم نږدې کار کوي کوم چې د ایران سره سوداګري کوي. خدا چې په ایران بندیزونه به په پاکستان سره قسمه اثرات ولري، د انټرنیشنل اسلامک یونیورسيټي اسلام آباد د نړیوال اړیکو څنګ مشر ډاکټر منظور افریدی جواب صدا سی وایي.
د پاکستان او د ایران د تجارت یا د ایران سره د پاکستان او د چین د دواړو چې کوم تعلقات دي، ځکه چې پاکستان او چین در سره ملګری هیوادونه دي، ورسره ایران او چین هم پلوکی خمل ګرتی لري، نو دغه سیزم په دلته خپل اثر په خوده شي. ورته د پاکستان چې کوم توانایي معاهدی یا توانایي چې کوم تجارت ته انرژي چې کوم ریلیشن دي د ایران سره په دې باندې اثر ورزده شي.
د پاکستان حکومتي شمیرو تر مخه د پاکستان او ایران ترمنځ کلیز 1.5 بلیون ډالرو کاروبار کیږي او دوه هیوادونه خواهش لري چې دغه کاروبار 5 بلیون ډالرو ته ورسېږي. خوسیډون کې خبريال پیدا حسین وای نو راتلون کې حکومت هم ایران سره خطا لوقات غواړي، خو دې پابندیانو کې به نوې ممکن چې د تجارت د غلول هدف تر لاسه کړي.
راتلون کې دوار کې چې بجلی امپورټ کوي پاکستان د ایران نه یا ګیس امپورټ کوي، نو پاره به ډیفینیټلی منفی اثرات او هغه بدی ډېر اګرانی، ځکه چې هغه د لپاره فاینانسینګ نه ملاويږي، هغه د لپاره یا قرضې نه ملاويږي د فاینانشل انسټیټیوشن نه.
د امریکای صدر ډونلډ ټرمپ په کال 2015 کې د ایران سره ترسره شوی جوهري تړون ته یو خراب او یو وړخیزه معاهده ویلی و. صدر ټرمپ ویلی د تړون وروسته د ایران په جاریهیت کې سیواواله راغله او تیلو د خرڅ نه ترلاسه کیدونکې پیسې د جوهري وسلو په تیارولو، ترهګرۍ او په منځني ختیځ کې شخړو ته په لمن وهلو سره خرڅ کیږي. ارشد مومند، وایس اوف امریکا، دیوا، پېښور.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. دا خبره خلکو سره دیو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره د پلو باندې اقدامات اخته
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
ټویټر @VOA Diva، فیسبوک VOA Diva.
د وایس اف امریکا جوړه ده کله مونږ اوریدونکو خبرونه دوام لري او زه هم یو بل ریپورت لور ته تاسو په امرا ګرځو. تاسو هم د ارشد محمد په ریپورت کې اوریدل چې په ایران باندې د امریکا د نوو بندیزونو اثر به پر پاکستان باندې څه وي، او هم دغه ډول پښتنه د افغانستان په اړه هم د چې دغه نوو بندیزونو څخه به پر افغانستان باندې څه اثرات وي، په دې چې افغانستان خپل تجارت د چابهار لاري د ایران سره جوړ کړی دی او هم نړیوال تجارت چې دی نو هغه د ایران د چابهار له بندر څخه کیږي. دا او یو بل پښتنه هم زموږ همکار احمد فواد لامی په کابل کې زموږ له خبريال حکمل روان څخه کړی دی چې د افغانستان کې د کوچنی اختر په موکې خو چې کم دزبندي و، اوس د لوی اختر لپاره د دزبندۍ څه تیاریاں دي؟ تفصیل هم ټوله د حکمل روان لخوا.
ډېره مننه لمې، تاسو هم سلامونه. لکه څنګه چې تاسو وړاندې ویل افغان رئیس جمهور اشرف غنی په افغانستان کې د سیاسي ګوندونو آزاد او حکومتي مشرانو سره د لوی اختر د راتلونکي لوی اختر د اوربان په اړه سلا مشورې کړې دي. د ارت لخوا په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې کومو مشرانو او سیاسي ګوندونو سره ولسمشر اشرف غنی لیده کته تر سره کړې دي د راتلونکي لوی اختر د اوربان په اړه. هغوی مثبت ارزیابي کړې دي او افغان رئیس جمهور ته د ګوندونو او سیاسي ګوندونو مشرانو له لورې ډاډ ورکړل شوی دی چې په هغه برخه کې چې تاسو ورته اړتیاوې لرئ او دوی به خپل کومکونه له افغان حکومت سره ترسره کوي. د لوی اختر اوربان خبرې په داسې مهال په افغانستان کې تودې شوي یا ګرمې شوي دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو چارواکو ترمنځ هم خبرې شوې دي. په هغو رپورټونو کې هم داسې ویل شوي وو چې په امریکایي چارواکو او د طالبانو استازو هغه خبرو کې د لوی اختر د اوربان په اړه هم خبرې کړې دي. دلته په افغانستان کې د هغې نه وروسته هم د لکه څرنګه چې په وړوکي اختر کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو درې ورځنی اوربان د طالبانو له لورې درې ورځنی اوربان یا د افغان حکومت له لورې اته ورځنی اوربان اعلان شوی وو، نو افغان رئیس جمهور په سیاسي ګوندونو او مشرانو سره په خپلو خبرو کې ویلي چې راتلونکي لوی اختر اوربان به د کوچني اختر د اوربان په څیر وړوکی نه وي، دا به یو لوی اوربان وي. بلې جواب صاحب،
خو د طالبانو د خوانه د دغه اوربان د پلي کېدو په اړه څومره امید شته؟ څه ویل کېږي طالبانو به دې ته حاضر شي چې د کمکي اختر په شان بیا هم اوربان اعلان کړي؟
که وګورو جواز ته په قطر کې چې د امریکا او طالبانو استازو ترمنځ خبرې شوې دي، هغې نه رپورټونه باندې په رپورټونو کې راغلي چې په قطر کې چې کومو رسنیو سره د وسلوالو طالبانو استازو خبرې کړې دي، په هغې کې د دوی استازو شونتیا ښودلې ده چې په لوی اختر کې به یو اوږدمهاله اوربند وي او دا اوربند د افغان حکومت سره او د امریکي چارواکو سره خبرې پر روانې دي. افغان ولس هم لکه کوچنی اختر کې چې درې ورځنی د طالبانو او د افغان حکومت ته ورځنی اوربند ته څومره لیواله وو، هغه سیمې ته چې څومره وسلوال طالبانو رسیدګي کولی شول لویو کارونو ته راغلل، دومره له هغې نه زیات د کوچني اختر نه زیات اوس ولس ډېر ورته په تمه دی او د راتلونکي لوی اختر ته ډېرې خوشحالیانې دوی کوي چې اوربان به یو ځل بیا.
ډېره مننه اکمل صاحب ساسو د هر اړخیز رپورټ نه، مننه.
کور ودان.
په خیر راغلی بی بی شیرینه، کې تاسو ته هرکلی وایو.
بی بی شیرینه
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي.
خزې په خپل آینده پوهېدل غواړي.
وی او ای ډیوا د خزو غږلا زی ورکوي.
موږ به خپل حوصله نه بایلو، موږ به سکولونو ته ځو، موږ به تعلیمونه کوو. خپل
پښتنې وکړي.
وی او ای ډیوا یې زی دی.
وی او ای ډیوا.
پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان نن پېښور کې د قومي احتساب عدالت ته وړاندې شوی وو. په هغه باندې تور دی چې تیر خیبر پښتونخوا حکومت کې د صوبایي هلیکاپټرو چې کم د حکومت په کنټرول کې، نو د هغې غلط استعمال یې کړی وو. تقریبا سلور اویا ګینټو پورې دوه صوبایي حکومتي هلیکاپټرې د غیر سرکاري کارونو لپاره استعمال کړي وې. په دې باندې تفصیلي رپورټ راکړي حمید الله.
عمران خان اول د قومي احتساب بیرو دفتر ته راغلو. هغه د سرکاري هليكاپټرو د ذاتی استعمال په مقدمه کې د پښتنو د پاره راغوښتل شوی وو. هغه یو ساعت په دې دفتر کې تیر کړ او د نیب عہدیداران ورته د 15 پښتنو یو سوال نامه ورکړه چې عمران خان به یې په 15 ورځو کې ځواب ورکړي. د دې وړاندې د صوبې پخوانی وزیر اعلی پرویز خټک او د پښتونخوا د سرکاري انتظامیې 15 انتظامی سیکرټران د پښتنې دپاره په دې مقدمه کې نیب غوښتي وو. نیب په دې مقدمه کې عمران خان تورن کړی چې سرکاري هلیکاپټرې د خپل ذاتی استعمال دپاره کارولي. وروسته بیا عمران خان د تحریک انصاف د پارلیماني پارټۍ د اجلاس دپاره یو شخصي هوټل ته راغلو. دې اجلاس ته د تحریک انصاف په ټکټ کامیاب شوي سلور شپېته ایم پی ایز راغونډو. د اجلاس ته میډیا اجازه نه کړل شو. خو د وزیر اعلی په ځغل کې شامل عتیب خان وویل
دی وخت کې صرف هغه یو براډر ویژن چې عمران خان دا وی چې ډیر زیات خلک په شوق په مینه ووټ ورکړي دي چې څونه په شوق په مینه ووټ ورکړي دي نو نه سیو اکسپیکټیشن زم تا وقوات هم سیو وای نو هغه چې په دې باندې پوره کیږي باقي ډیټیل چې کوم تاسو وای چې کوم نغدي یا چیلنجز دي یا بیا د هغه حل دي دا خو ټول چې وزل فیصلې وشي چې په خپل خپل ځای کې هر یو پوزیشن باندې سړی کیږي نو د هغه مطابق به بیا هغه ته ډیوټي حواله کیږي چې ستا دا ذمېواري ده ستا دا کار دی ته به دا کې ته به دا
د سواد محمود خان هم د وزیر اعلی جوړېدو په ځغل کې شامل دی. د اجلاس نه وړاندې ډیوه نیوز ته وویل
چې کومه تاسو خبر وکړه دا هم دا تیر شوي حکومت د 15 کاله مخه لمون ډیلیور کړی و ځکه د خلکو موږ ته مینډیټ دوباره راکو انشاءالله د مینډیټ په احترام کې روان چې هر یو سی ام راغی خبر پښتونخوا پاکستان تحریک انصاف نه سی ام صاحب راځي هر یو چې راغی انشاءالله هغه به ډیلیور کوي او 15 کاله هم تیر شوي ډیلیورنس ته ځکه خونن موږ په پوره اکثریت باندې راغلي.
تحریک انصاف په صوبه کې سلور شپېته نشستونه ګټلې دي او په خپل سر صوبایي حکومت جوړولی شي. خو د دې حکومت وزیر اعلی به څوک وي؟ د دوه اونو د صلاح او د خپل منځي اختلاف ښکار تحریک انصاف او عمران خان تر اوسه دا فیصله نه ده کړې. د خپل همکار هاشم علي سره حمید الله وی وی ډیوا پېښور.
د وایس اف امریکا ډیوا د ګلو کډر من اوریدونکو خبری خبرونه لا دوام لري او وسه هم یو بل ریپورت لور ته تاسو پام را ګرځو چې په پاکستان کې د 15 جولای ل انتخابات وروسته اوس هلته د حکومتونو د جوړونې تیاریانی او هلې ځلې روان دي او دا هم ویل کیږي چې شای د عمران خان تحریک انصاف په مرکز کې خپل حکومت جوړ کړي. د غنیوی حکومت ته به په مالی او اقتصادي توګه څه چیلنجونه ورپېښوي و دغه تکتنه کړی د زموږ خبریال الیاس خان په دې رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف ممکنه د خزانه وزیر اسد عمر ویلی دی چې پاکستان دا وخت سخت او اقتصادي ستونزو سره مخ دی او نوې حکومت په د پنګو نړیوالې ادارې IMF بشمول ټول ادارې کاروي او ملکی اقتصاد ته استحکام او کولو د پاره به تیزی او سخت فیصله کول وی.
همدې پہلے بھی کہا ہے میں نے اوپن لکھا ہے میرا جو جملہ ہے الیکشن سے پہلے سے میں بول رہا ہوں جہاں پر ہم آگے کھڑے ہو گئے کوئی آپشن بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا بشمول IMF کے.
یہ شخصی ٹیلی ویژن سره په امریکا کې دوه وی
جتنے بھی آپشنز ہیں سب ایکسپلور کریں گے. اوورسیز پاکستانی سے کیا ہم ریسورس ریز کر سکتے ہیں وہ بھی دیکھیں گے. ہم فرینڈلی کنٹریز جو پاکستان کی ہیں
چې ملکی قرضے ختم اول د پاره به بهر هوادونو کې مش پاکستانانو سره هم تماس نسی او دوی د پاره به سرمایه کاری بانډونه جاری کوي او د دوی باور به تر لاسه کوي چې د غرنګ دوی خپل پیسې د بانکونو د لارې پاکستان ته راولېږي. د دوی په وینا پاکستان ته دا وخت د لس بلین نه تر څوارلس بلین ډالرو پورې د مرستو ضرورت دی او دوی د پاره به مونږ ته د ټولو مالیاتي دارو بشمول د IMF او د دوستانو هیوادونو د مرستو ضرورت وی. پاکستان ته دا وخت د 13 بلین ډالر مالیاتي خسارې مخه ده او تجارتي خساره دا وخت شپږ دیرش بلین ډالر ته رسیدلې ده. اقتصاد پوه او د پاکستان د خزانه په خوانی مشیر ډاکټر سلمان شاه هم دا صد عمر دی درې سر اتفاق کوي او وای
عمران خان صاحب کے کہنے پہ وہ اور پیسے اپنے فیملیز کو بھیجیں اور یہاں پہ کچھ وہ اثاثے وغیرہ بھی خریدیں اور بزنسز یہاں پہ سیٹ اپ کریں تو پھر یہ ریمیٹنسز کی مقدار اوپر جا سکتی ہے. تو آئی تھنک کہ 5-10 ارب ڈالر تو وہ ایکسٹرا لانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کے لیے سہولت کریٹ کرنی پڑے گی
کہ باہر ہیوادنوں کے گن شمیر کی پاکستانیان میشتی سوک چی خپل زر مبادلہ ہیوادنوں ترا لے گی اور گچری دوی خپل پیسے دا بینکوں پلا رولیگی نو دے سرا زمونگا غیر ملکی زر مبادلہ کافی قیدیشی او دے کے دا 15-10 بلین ڈالر پورے زیادت والے رات لیشی. اور ڈاکٹر سلمان شاہ وائی چھ دے لڑکے با نوی حکومت تا پا باہر حوادن و کمیش پاکستانیان تا سہولتون ور قبول وی او ددبی بیل ابل ستونز دا پارا با دوی تا ون ونڈو اپریشن یا دا یو چھت دلان دے ٹول سہولتون ور قبول ددبی باور تر لاسا قبول دا پارا با دوی تا خصوصی کارڈون ور قبول وی او بیل ابل کاروبارون او محکموں کے با ور تا سہولیات ور قبول وی. ڈاکٹر سلمان شاہ زیادہ کڑا چھ امریکا او اروپایی هیوادونو کې هم لوی لوی پاکستانی کاروباری غړي دي او د دوی حوصله افزایی به کول وي چې دغه رنګ دوی پاکستان کې خپل سرمایه خرڅ کړي او د دې هر څه به په ملکی اقتصاد ډېر ښه اثر پرېوزي. د دې نه علاوه د دې ویناوا چې چین دې هر څه کې مهم رول لوبول شي او دې لړکې چین حکومت ته اشاره هم ورکړې ده چې دوی دې لړکې تاون کولو ته تیار دي. د اووی چې چین هم په پاکستان کې ګټې لري او دې کې چین به قایله کول وي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارتي خساره راکمه کړي کومه چې دا وخت ډېره زیاته د چین په حق کې ده. بل د دوی ویناوا چې پاکستان د دوستانو هیوادونو لکه سعودي عربستان او مرکزي ختیځ هیوادونو مرستې هم ترلاسه کولی شي د چا چې پاکستان سره روایتي اړیکې دي. خو ډاکټر سلمان شاه په دې خبره زور ورکړو چې دې هر څه دپاره به نوي حکومت ته خپل یو ښه اقتصادي ټیم راوړل وي او ورته به خپل انتظام او طرز حکومت ښه کول وي. الیاس خان، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د وایس آف امریکا دیوا لویا خیبر پختونخوا د ټلویزیون خبری خبرونه ده. سبا له 8 اگست دی او په 8 اگست باندې به د کوټې د شهیدانو 2 کاله پوره شي. دویمه کلیزه به نمانځل کیږي. په بلوچستان کې د ای این پی ګوند ایالتي مشر اصغر خان اچکزئی چې خپل ورور هم په دغه پیښه کې شهید شوی و، هغه وایي چې د دغه پیښې نه پس د جسټس قاضي فایز عیسا چې کوم رپورټ راغلی و په هغې باندې حکومت هیڅ عمل ونه کو، او اوس چې دوی بیا نه د حکومت جوړولو د پاره تیار دي نو د دوی به لاولنې کوشش دی چې دغه رپورت باندې عمل شروع کړي شي. د دوی خبرې کړي دي د ډیو خبريال نعمت الله سره. حدیث سره
تیر حکومت کده وفاق په شکل کې، بلکې بدبختی دا و چې زموږ د هغه وخت د کام پرستی پر بنیاد جوړ شوی حکومت او د هغه وخت وفاقي وزیر داخله چودري نثار دا دواړه په ګډه د قاضي فایز عیسا د هغه رپورت په ضد په خلاف لاړو سپریم کورټ هغه رپورت یې چیلنج کی. نو نن هم موږ دا وایو چې کچیرې موږ د دهشتګردۍ د دې بدبختۍ ځان خلاصول غواړو نو داسې رپورت کوم د قاضي فایز عیسا په صورت کې راووتی د های کورټ د لارې د سپریم کورټ د لارې پر هغه باید من وان عمل درآمد وسی. اور سره داسې واقعات لکه په زمړه سرچ په آرمی پبلک سکول پشاور کې اوس والا د مړه سرچ په ثانیه پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې اوس و، د کټکوچی مستونګ په صورت کې اوس و، یا د 8 اگست د 2014 په صورت کې اوس والا. یعنی موږ به سنجیده کیږو، موږ به سنجیده قدمونه اخلو. د داسې واقعات نور د وطن تاب نه لري. خدای مکه داسې واقعات پر مخ کتلل سبب موږ د یو داسې پیښ سره مخامخ کی چې بیا به موږ د روکتام کولو په حواله هڅم کوو، لکه زموږ په لاس به څه نه راځي. نو یقینا پر هغه رپورت عمل درآمد کول که پاروندو او که د سبا هر حکومت جوړیږي په کار دادی هغه د دې د پاره قدمونه واخلي او پر دې عمل درآمد وکړي.
دغه وخت په بلوچستان کې کوم ګوند حکومت جوړولو په هڅو کې بوخت دی، تاسو هم دغه ځان اتحادیه کې شامل کړی دی، اګه چیرې تاسو حکومت رالی تاسو به څه وکړئ د دې لپاره؟
یقینا زموږ به د اسمبلی په فلور اوله خبره دا وي چې د 8 اگست د واقعي د هغه رپورت پرونا کې پر هغه رپورت د عمل درآمد پرونا کې د دې واقعاتو د مخنیوي لپاره باید قدمونه واخیستل شي او د کوم کمزوري چې نشاندهي د قاضي فایز صاحب پر رپورت کې سوي دي پر هغه باید عمل درآمد وشي. داسې نشاندهي مخته باید پیښ نشي. دا به زموږ ډیماند یو بل کزدا تاسو هم چې زموږ د خپل هغه چا سره چې امید لري امکان لري چې سبب حکومت په هغه کې اولین خبرې د وی دریز مجداوي اوله خبره دا چې داسې واقعیات لکه مرچ سره چې 8 اگست وو، داسې واقعیات چې د مړو سره د پی ټی سي ټریننګ سنټر په صورت کې وو، داسې واقعیات د کټکوچي مستونګ په صورت کې وو، یا په آرمی پبلک سکول پشاور کې وو. د دې د مخنیوي د پاره باید یو سنجیده قدمونه واخیستل شي، سنجیده سوچ وشي. دویمه غټه خبره زموږ دا وله چې که نور موږ هیڅ نه وکړو په خپل دغه پیریډ کې د حکومت هر څو وخت چلیږي، کم از کم د سی پیک د لارې موږ ټول بلوچستان ته ټولې پښتونخوا ته فایده ورسو. او درېمه غټه خبره ده چې چونکې خیبر پښتونخوا او بلوچستان دا ټیم د دهشتګردۍ زیات په ضد کې دي، په کار دا دی د دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره پر حکومتي سطح د یو داسې پلان ته موږ پرمختګ وکړو چې د داسې واقعاتو په سبا کې مخنیوی وکړو.
قاضي پزیسا رپورت کم کمیشنز کم رپورټ کړیو، هغه کم ټکی دي تر اوسه پرې عمل نه دی پر سوی.
بیخی ډیری نکتی دی بلکې ته خدا خبره کې سره دی چې دی ویمر پر هغه عمل درآمد وکي عمل درآمد خو لیری خبره ده دوی د هغه رپورت په ضد سپریم کورټ ته ولاړو سپریم کورټ کې د تیر وخت مرکزی وزیر داخله چودری نثار او زموږ صوبایي حکومت چې هغه ټیم ده ډاکټر مالک په مشرۍ کې دی باقاعده چیلنج کی دا کاري چیلنج کی د قاضی فایز ایسا هغه اخستل سوی قدمونه وغندل نو یقینا عمل درآمد خو لیر دا خو نه
کتون فوریدونکو تاسو د لوی خبر پښتونخوا یو برخه واوریدل ریپورتونه هم پکې ولیدل او اوس په بل برخه کې به خبرې ترې کیږي په مهمه موضوع باندې او کوربه به نصیر احمد کاکړ زما سمینه سن تاسو اجازه غواړم الله پامه.
د وایس اف امریکا جوا د ګلاو کډر منوریدونکو لوی خبر پښتونخوا خبرونه ته وری بیا هم شرغ لسته په دې نیم ساته خبرونه کې به موږ په یو مهمه موضوع باندې خبرې کوو او هغه مهمه موضوع چې موږ نن تاسو لپاره راوړی ده هغه د کوټي د اتم اگست 2014 کال پیښه ده چې سبب هم دوه کاله پوره سي د دې لپاره تیاریانی هم نیول سوي دي خو موږ غواړو چې هم په دې خبرونه کې پر دې باندې خبرې وکړو هغه پیښه څنګه رامنځته سواله ولې رامنځته سواله تحقیقات تر کومه ځایه ورسېدل او په کې څوک شامل وو او د هغو په ضد باندې څه اقدامات سوي دي هم په دې اړه باندې د وکیلانو د سازمان یو فعال غړی او د بلوچستان های کورټ بار اسوسییشن غړی او وکیل همایون خان کاسی صاحب دا وخت را سره د ټلیفون په لیکه موجود دی همایون کاسی صاحب ستړي مسی او په خیر راغلی ډیره مننه کور مودان کتر ټول مخ هم دغه راته وسه دوه کاله تیر سو د اتم اگست 2014 چې پکې تر پین اویا زیات وکیلان چې دغه لمنځه ولاړ چې پکې 15 خو یوازې د ستري محکمې یا د سپریم کورټ وکیلانو حکومت د پلټنو ژمنه کړې و چې دغه پلټنې به کوي تحقیقات به کوي د جسټس قاضي فایز صاحب مشر کې یو جوډیشل انکوایری هم سوی دا ریپورت هم راغلی تر اوسه پورې څه پرمختګ سوی دی د دوه کال په دې موده کې
مننه کاکر صاحب ستونزه دا ده چې تر اوسه پورې په دې حق له تاسو نو خبره چې هغه ریپورت قاضي فایز صاحب را لې خو دغه باج پر هغه څه عمل درآمد نه وسو ولې خبرګون څه د شي د جاسوسي ادارو یا د دفاع د محکمې له خوا د شرا له چیرې تاسو ګموش نایل غړلې په دا ریپورت کې او زموږ نایلې کوم غوته نیولې ده نو هغه اعتراضات وکړه بیا هغه څه مخال څه هغه ریپورت هم لاړی په شرط خانه کې واچول سو متنازع کړل سو نو دا اتنه دي سی وی څه چې پر کوم ځای خبره ولاړه و پر هغه ځای ولاړه د کله یو بیان راشي چې فلانی ځکه ترګران وجل شي وی دي او د دې تعلق لګي واقع سره بیا یو درې میاشتې بعد بیا د څه یو شی شو وی نو بیا دوی وای چې دا خلک هم په دا کې ملوث وو خو دا څه رواني خو البته دا شي اطمینان بخښ کار نه دی سوی چې وکلا برادری چې کومه د زموږ وکیلان هغه مطمئنه سوي دا نور دلته کورنۍ هم مطمئنه سوي دا وکیلانو غوښ نن هم په دا لړ کې دلته یو پروګرام او صوبې د های کورټ چیف جسټیس هم نور هم نو وکیلانو دغه خبره کوله چې هیڅ هم نو وسو او زموږ دا وینه چې دا د ابس لاړه نو د شي حالات د شي مایوس دي خلک چې بای څه نو وسو ریاست څه نو کړې پلټنې نو کړې یوې نتیجې ته نو ورسېد خبره
او نه اصل زمواره خلک چې هغه په ګوته کړی چې دغه خلک
نه په ګوته کړی دی او نه نیولې دي بس
کاسی صاحب کاسی صاحب که وکتل سی دغه پیښه په اړه ډیری وکیلان او په کوټه کې په خپل سیاسي مشران هم په دې نظر دي چې دا د ډیره غټه منصوبه ورته جوړ شوی و تر هغه تر دغه پیښه لمخه بیرستر امان الله خان اڅکزی صاحب چې د لا کالج پرنسپل هغه وژل سو او بیا دارنګه په بل وکیل باندې حمله او بیا دغه پیښه الاتونه چې په دې دوه کال کې معلوم شو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوله او د دې وشاته پلان څه و؟
د سیدا تاسو ډیر ښه خبر اوګه چې به بیرستر امان الله خان باندې اول لوره دغه وسوګل کې د خلک په غټ شمیر باندې وکیلان راغونډ سی او د سی موکا ورته جوړ سی او د دوی د پانګریزي کې جنوساید ورته وای چې دا وکړل شي خو هغه وخت هغه دوم خلک نه راغله څو مختلف عملونه یو نو دوی مسالې کې څه پوسټ فون کړ بیا دویم ځل دغه د بلال کاشي والا چې د بار اسوسییشن صدرمو نو د هغه مسله را مخته کړه او هغه ووجلو او د هغه په نتیجه کې کوم وکیلان ګرځ راغون شو لا هغه په یو د مارکت نو مسله دا ده چې تاسو خبره زموږ په پښتانه وطن کې تعلیم بیخستانه نو د بنیادی انساني حقوقو په حق له خپل د سیویک رائټس په حق له خلک سره خبر نه دي مطلب د ټرافیک پولیس والا تا ودري بده بجره د پټکې دي بس هغه تاسو چې پیسې اخلي د غرنګ پولیس والا نور د غرنګ په معاشره کې هر ځای چې تاسو 27 سال کېدلې چې کیږي خلک په حقوق نه دي خبر دغه واحد یو شوبه و د وکیلانو و دغه واحد یو ډله و چې دا خپل پر انساني بنیادی حقوق په سیاسي حقوق په قومي حقوق په سیویک رائټس په دا ټول حقوق باندې خبر خلګو او ډیر زیات اکټیو مطلب کده د عدلیا د بحالی مهم او مطلب تر ټولو زیات فعال کردار چې دی د دې صوبې دغه وکیلانو لوبولې او ډیر شکردار یو نو دغه ټول لاملونه کېدلې سي چې دغه आवाज خاموشه کول پکارو دوی ته ویره خورول پکارو نو د شیو څل عمل مشتره معلومی چې کني څه څه وجه کېدلې سي چې زموږ مثال د معاشري پنځه شپته اویا وکیلان او هغه کې د سر وکیلان ګرځد چې لیډرشپ وو دا ګرځد لمن ځولاړې مشتلويش 50 کال مش پر شاو لاړو زموږ جوړ شری پر شاو لاړو اوس چې مثال دا دې کې ډېر د شي کسانو چې دا بجه جان ټاکل کېدل په دا اوس کې د شپږ د جان دا وخت برای کوټ اوس ټاکل کیږي نو په دا شپږو کې به ما د څه خیال و چې تلور پنځه د شي کسانو چې هغه په دې کې و جان راتل نو دا هم د منځ لاړو نو ډېر لوی زیان وسو نو د شي د دې علاوه ما ته بل څه دغه نه معلومي چې د دوی سیاسي شعور د دوی قانوني شعور د دوی انساني شعور چې هغه تر د معاشري تر نور کچو ډیر پورته او دوی د دې حقوقو د پاره چې دوی هم کوي او د عام ولس چې کم نه خبره دی به علم دی د هغه نمائندګي هم کول او د هغه आवाज هم پورته کول نو دغه لاملونه کېدلې چې بل څه عمل ماته هنر باندې شي
یعنی تاسو وایئ چې دغه پوهان خلګو ډیر وخت تعلیمونه هم کړی او د بشري حقوقو لپاره مبارزه کوله هم دغه رنګ د بيدرکه کسانو لپاره مبارزه کوله او هر وخت به د جمهوریت یا د ولسواکي د لپاره هم خبره کوله او لمنځ یوړل سو خو کدارت وسه هم دغه اتم اگست د پیشي اثرات یا اغیز د وکیلانو په ټولنه په خاص توګه په بلوچستان کې صدا او دوه کال وروسته وزه صدا
مطلب ډېر لوی وستونز مثال د لیډرشپ فقدان پیدا شوی دی مشرتابه لمنځ تللی دی ویره خورېدلې د وکیلان د 15 په ټولنه کې پرې وځي نه سره ګرځي دوه کال وسو مثال 15 دا وسو یو د پی ټی ایم جلسه و د پښتون تحفظ مومنت د کوټې غټي کې وایده واقعیا و چې اوس کته 15 وکیلان په وردی کې دغه جلسې لراغله خو بیا هم وکیلانو نور وکیلانو چې کوم د دوی اسوسییشن زو غوړ ټول چیرې تاسو دا دومره څل وخت تاسو ته نو پکار او تاسو وب ساده ور دي چې تاسو خو خیر جذبه و یو کامی مینه و د وکیلان په شان وکیلان هغه جلسې ته ولر نو تاسو څه د خوف او دغه فضا د های کورټ سکیورټی ډیر سخت ده د سیشن کورټ غا د کچېری غا په خوا د ارنګ نه ونه حالات ډیر دغه دی خلک چې خبره کوي ډیر موثات وي وکیلان وس هغه رنګ په خوا چې سرنګ شغیدل هغه رنګ شغام اوس نسی کولای نو ډیر اثرات پر وتلی دي کورټو ګوره پر دغه باندې هغه جوډیشل اکټیویزم چې هغه کې ډیر کمپیوټر غلی دی نو
او دا زیاتره وکیلان هم پښتانه وو کنه
اکثر تقریبا کموج دا وایو چې نیوی پر فیصد مطلب دا چې او د نیوی په منځ کې دا پښتانه او په دغه کایه کې چې پنجابیان او بلوچستان او عیسایان زموږ ورونه او یو څه یو مطلب دغه رنګ خلک دا نور په داشل فیصد کې ستخو اکثره پښتانه او ټاپ لوټس مې چې کوم د سیاده وکالت هغه تجربه کار خلګو وکالت د دنیا غا چې سیاسي تورم پر مختللی او پیژندلی خلګو او په قانوني تور هم ډیر ژور خلګو د لمنځه ولاړ.
او په خپل تاسو د وکالت د میدان ته راغلی یاست او تر دې کڅه هم د وکالت ډیګری دا کوم درلود خو وکالت تاسو نه کاو خدای شي ښکاری چې هم لدی پیښو ورسته تاسو بیا د وکالت میدان ته رالسته وجه څه ده؟
بله دا د شیو چې زه چونکه ما کړی په 2004 کې د وکالت ډیګری ما اخستې او تر لاسه کړې مو خو دې خواته مو څه شوق نه وو څه رجحان منو نو د ډیولاپمنت سیکټر خواته ولاړم یو 15 کال هم هلته تیر کړ. خدای واقعیا دا شیو چې زه په دغه ورځو کې د میډیا ډیولاپمنت د صحافت د فروغ د ادارې سره منسلک هم نو هلته دا واقعیا چې وسول پر دې زما خاص نظر او بیا پر دې لیکونه کول او ډیر دغه سوال ما پر ما ډیر اثر وسره دی واقعیا ځینې می د نږدې تقریبا 15 10 کسانو چې زما کلاس فلوزو د لاغه هغه په کې ولاره او د دې لاو اساسان مو پکې کې وو شپږ نو دا هغه وته و چې پر ما ډیر اثر وسونه ما سوچو چې یار دا شوبه کې ډیر غټه خلا پیدا سوله او وکیلان لمن زولانه او دا خلا چې د بیرته ټکول په کار دی نو ما هغه شوبه پریښوله او بیرته دی خاطر علم نو دا هغه وجه چې ما لري میدان خو خالی نه سو پریښول یو لاړه یو چې ته بیا که سان لاړه به چې 200 کسان نور راشي منسته اوس نو مجبوری ده
صحیح
نو دا سي حالات چې وزرات
او په دغه حالاتو کې تاسو فیصله وکړه چې هم برته د وکالت چې کوم شوبه د بخپلوي خو چې تاسو رااله تاسو دا یو خبره بل هم وکړه تر دې وړاندې چې اوس هم د ویری یو وزه د وکیلان ازادي خبرې نه سکولې په خپل ځان ته څنګه ګوري
ځان ته خوده غدي بس ديني ملګری ته وای سر په لاس کې راخستې دي ديني کله کله ویره خو د انسان سره تړلې وي او تاسو چې حالات ویني دلته په سماج کې چې ترګری څومره خورېدلې ده په دې کې خو د خوف فضا خوده خو به بیا کنه ځای یې هم بل لار نشته نو څه وکړو بل لار بیا څه ده نو بس کوو به دغه یو نیمه ما ته ګوډه خبره به کوو نو چې کومه کولی سو څومره مو وستي ویرستا ویر لازمی خبره ده بل ویر خو انسان
نور خلګو سره روان دي هم دغه شوبې ته او په خاصه توګه پښتانه ځوانان
بیخي زیات د دې واکه بعد رجحان نور زیات شوی دی زموږ او دا وخت معیارم ډیر به تر شوی دی ما دا مې سکری د نوی ځوانان چې روان دي د لوستي خلک دي دا به ان شاء الله موږ پر روان 15 کال کې دا تر مطلب د چې یو کار به وسی چې ډیر معیاري وکیلان به ان شاء الله د مشر خدای دی بل پیښ ساتي خو د مشر به ان شاء الله ډیر معیاري وکیلان وی امید لرو په هر د سپریم کورټ پر سطح د های کورټ پر سطح او د دغه او پرلاندې د کچاري او سیشن کورټ پر سطح
ډیره مننه همایون خان کا صاحب او کور مودان د خپل وخت را کولو
پاکستان افغانستان تر مابین پردغه چمن سرحدی پلو باندې اقدامات
ټول ریجن ده
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بوله
تاسو څنګه په اوله کې ویلو دا چې انا وړي د څنګه د دې په امریکا کې د خپل کار شروع کړ او اوس یې وډه
ټوئیټر @VOADIVA فیسبوک VOADIVA
د وایس اف امریکا جوته کډرمن اوریدونکو یو ربیا هم شرغلاسته خبرونه لا دوام لري او وسه هم حبیب الله ناصر صبر سره ملګری دی چې د وکیلانو د سازمان یو فعال غړی دی او هم د بلوچستان بار اسوسییشن ممبر دی د شپارسام 2014 کال د اتم اگست د پیښې په اړه بل د سره هم خبرې کوو. حبیب الله ناصر صاحب ستړي مسې او په خیر راغلی. شکر ډیره مننه کور مودن. لومړی پښتنه خدا ده چې یعنی تحقیقات دا اوسو برته پاته سو د اتم اگست او صداسي پرمختګ اوس مده همین کاسي صاحب سره هم خبره کوله چې پرمختګ نسته پښتانه دا د وکیلان په خپل چې د نورو د انصاف د لپاره ژغا کوي او په عدالتونو کې ولاړ وي، هغه خپل ځان ته انصاف نشي اخستلای، نو عام ولسته به څنګه انصاف ورکړي؟
بالکل مننه مستر جان، دا تاسو ول د خپل ځای باندې یو ډیر غټ دلیل لري ځان ته د دې باندې پښتنه مو چې د دې باندې موږ حکومت سبای د کوي فاکې د کتل موږ د فایې داري اصل کې دا کومه چې واقع وسول دي واقع فورن بعد وکیلانو ته موږ د سبای حکومت فاکې حکومت موږ موږ د فایې داري موږ دا تسلیم مشترک چې تاسو سره کوم کار کوي دا ولکې نه پاسه وي دا چې دی په دې باندې برخه چې تل په دې باندې په دې والا سره موږ ټول مکمل دي کې کار کوو چې لاندې تر هغه پورې نه مطمئنه نو هغه د کرامت یې هغه کار ټول هغه بعد په تاسو سره دا وځو چې موږ هغه کار کوم ګارانټي یا کوم د ماریت موږ سره کول څه ولا هغه حکومت او د فایې دارو تر سره نه کړه موږ اوس وکیل به څه ته وکیل وکیل حکومت او پات لري نو وکیل جن کوي چې وکیل د خپل د دلیل او د قانون او د قلم طاقت لري په هغه طاقت باندې موږ باندې کم لار راتنه ده لغه ان شاء الله مخکمه نو کړی دی بیا به مخنو
نو حبیب الله صاحب په خپل د ستري محکمه قاضي قاضي فایزي سا یو ریپورت ورکړیو چې په امنیتی ادارو باندې ډیر زیات نیوکه کړی وي او دا هم ویلو چې دا د ځینی امنیتی ادارو نه اهلی وو او بیا دا غوړسته د ریپورت چیلنج هم سو په سپریم کورټ کې نو بیا وکیلانو دغه چیلنج د ختمولو لپاره یا بیا دغه ریپورت د عملی کولو لپاره څه اقدامات کړی
مشونه پروګرام اوس موږ د شوډا ونمو برتي موږ منا کړو په هغه کې کوم پانی او دعا وسو لاغه بعد موږ وکیلان هیڅ کوم نمائنده د موږ د موږ د فیصلا وکړه چې کوم رپورت په سپریم کورټ کې په 8 جنوري کال 2013 کې سرخانه ته واچو داخله دفتر یې کوم سپاره باندې مزید نورید کاروایی نه کوي نو موږ نن د فیصلا کړه چې روان وختو د مشکل یو فیصلا کاږي کوو په دې والا سره به موږ تیریک چلو چې کوم رپورت زموږ په هغه کې واقعیم لکه تاسو ویل په دې کې زموږ صوبایي حکومت په بلوچستان هغه زموږه ته ډول څو او بیا په دې کې وفاقي حکومت وزارت داخله خاص کړ په کوم داخلي امر موږ وزارت په هغه باندې کوته نو څه ولا چې دوی خپل کار پرانه د کړی تر سره له دفاعي دارو باندې هم تنقید شوی په دې باندې دا دغه څه وي چې دوی هم خپل کار مکمل نه ادا کړی نو بیا به د سپریم کورټ په دې باندې وادر کاوس په دې باندې عملی او کار کوي لیکن موږ سپریم کورټ هغه سبخانه ته واچو نو اوس په دغه پاک لبانې موږ په دې ولای عمل جوړو موږ به تاریخ شروع کوو چې موږ قاتلان او موږ تر کوم ظلم یا زیاتو بوس یا پکت کې یا پاکستان کې نورم داسې دي چې دا هغه څه مو چې دا خلک کسان معلوم شي نو بیا دا کوم شو دا کوم کوډه کورنل دي نو هغه به تسلی
بالکل دا ډیره غټه غمیزه و خلګه هم دا وایي سیاسي ګوندونه هم دا وایي او په خپل د وکیلانو سازمان او تاسو هم دا وایسته د دغه پیښې چې اوس دوه کاله پورې سوي دي په دغه پیښه کې د وجلسو وکیلانو او د جوبلسو وکیلانو له کورنۍ سره اڅه حکومت خو ډیر ژمنه کړې وی چې دوی سره به کومکونه کوي کورونه به وي همدارنګ د تعلیمونو د نوکرۍ هغه کولونه چې کړی دی هغه تر کومه حد پورې پوره کړی دی او آیا تاسو ځینې مطمئن یاست او کنه؟
مستر جان دا سیدا چې کم سی کم د نقد او پیسو اعلانونه د پاکستان حکومت او سبای حکومت کړو واغو خو ورته د لاغه خلک ته کم چې د قانوني واک جوړې د پاکستان قوانین مطابق هغه دې ته ورسې د پاتو سنور په دی والا سره د دې بچانو د تعلیم او د دې د کور چې د نباستو هغه په والا سره ترې څه پوری هیڅ پیش طرف نه ده کوي نو موږ په هغه په والا سره هم پر کانفرنس هم څه وی دی او موږ کوم نمائنده کوم څه د مونږ د اعلان وکړه لا حکومت سره د اړه کې څو وار ملاقاتونه شوي لیکن په هغه کې پیش طرف ترې څه پوری نه ده کوي اصل کې په دې کې ډوډۍ فایل ده مثلا جان چې موږ نن په موږ پروګرام اوس موږ نمائنده چې موږ نن څه ګلې له سپریم کورټ څخه هم وکړي د دفاعي دارو څخه هم وکړي او بیا له حکومت څخه وفاق څخه وکړي چې دا کی تر اوسه پورې هغه ورډ د تسپیل لکه کوم ورډ تاوان چې رسیدلې په هغه ورډ د تسپیل ایوي د له طرفه نه ده تلته که څه هم موږ کم کورنانه د شو دا موږ خو بیا هم عدالت یو قانون ته یو خپل وخت پورې موږ خپل کوم کار څه وکړ کړی دي لیکن کوم کورنانه چې کوم شو دا او بچان چې دی شپږ مور پلار دی او دونه خند دی بچان دی هغه له موږ څه سوال کوي چې تاسو لکه تاسو په مسوالو کې چې تاسو وکیلان یې که تاسو مرتي تاسو مرتي راکولې نو دا به موږ تاسو پر ځان تاسو نه پیښ نو موږ خو په صبر سره تر اوسه پورې هم ډېر له حکومت او دفاعي ادارو سره په بار بار دغه دوی مطالبه کړې ده چې دا خبره چې ترخانه کې پرته ده دا نور د خلکو او د شهیدانو د کورنیانو په ذهن کې شکوک شبهات پیدا کوي چې هغه څو وجوهات چې هغه رپورټ باندې عمل درآمد نه کېږي او هغه رپورټ پوښتنه ول نه کېږي نو دا په کار دفاعي ادارو ته ده او زموږ حکومتو ته د هغه د دې لږ تریسه او ټکنولوژي سره د دې باندې طلب وکړي
ابیب اللہ نصر صاحب یو خواتا دغه یو عام تاثر دی د سپریم کورٹ په حواله سره چې د ډیمونو خبرې کوي په خپل یو کمپین ورته کوي د چندو د جمع کولو خبرې کوي د نورو داسې اقداماتو خبرې کوي او فیصلې ور باندې ورکوي دوه کال تیر شوی دی نه خو هغه حکومتي ریپورت په خپل چې حکومت دغه کمیشن جوړ کړی او د قاضي فایز صاحب په مشرۍ کې د هغه ریپورت عملي کوي نه د وکیلانو چې یعنی تر اویا زیات وکیلان دي نه د هغوی د کورنۍ سره چې کم کولونه شوي دي هغه پوره کوي نو تاسو په خپل دغه سپریم کورټ ته بیا څرنګه ګورئ
مشکو دا سپریم کورٹ سے ننم مشکو کم پروگرام ہو سے سپریم کورٹ خاص کر لے چیف سچے سینا تاکید میں چارہ سارا مجھ دیر گلے ہو مجھ گلے ہو رہا سوالے پا دی کے سباز مجھو پروگرام دے دیر دی افسوس کا بارا دیا میں سبیان سباز مجھو شہدہ ہو دے چولو خاندانو پروگرام دے دے وکلانو پروگرام دے نو پاگے کے مجھ سولور سارا پنزے سارا آئی کوٹ ججان او د ستان صاحبان را غوښتې دي وکیلان را غوښتې دي بارکونسل ممبران را غوښتې دي نو موږ یو وخت ولرو چې درې د چیف جسټس د مساکې مثال ته هغه د موږ سره شمولیت کې او د موږ په غو کې د شریک دي لیکن د هغه د غیر تندیدګي عدد د هغه په هغه پروګرام کې شرکت ته لای انکار وي نو موږ اوس په دا باندې اوس مجبور شو چې موږ چیف جسټس په دې مبارکې د انټرست لري هغه ته فند کوي او دوی په هغه باندې دا ضروري کارګري یا په هسپتال کې دوره کوي اسپتال د مریضانو پوښتنه دی کوي یا په یو ښار کې د اوبو د ناکاسي اندای کوي او دلته پاکستان قوم وکیلان اویا وکیلان شهیدان شوي دي یا پښتانه شهیدان شوي دي یا بلوچستان شهیدان شوي دي نو موږ دلته نور وکیلان ممبران هغه په باره کې تر اوسه پورې هیڅ سنجیده عمل نه اخلي نو دا موږ دا ته مجبوره کوي چې موږ به ستاسو وکلا تنظیم وکلا موږ په دا باندې تحریک وچلو او د خبرې مخنیوی
حبیب الله ناصر صاحب لمر سره یو وريدون کدي عمر خان صاحب له ډیر اسماعیل خان څخه ټلیفون کړی دی ګمان کوم څه پښتنه بل لري دغه پښتنه به واخلو عمر خان صاحب ستړي مسه خوشاله اوسئ ډاکټر صاحب
سلامونه
وړاندې وعلیکم السلام ډیر مننه د سلند پښتنه کوي دی
پښتنه به دا لږه ډاکټر صاحب چې لکه نظر بزو وایي چې آیا موږ پښتنو خپل دشمن پیژني چې پلان کوي دا ایا په مونږ به د پوی کله راځي مونږ به څنګه د پښتو کوي چې مونږ خپل دشمن ته د کپسترګو کې د سترګې واځوي چې مونږ څنګه نه کړای دی چې ته واځنه یو مثال بازدار ته علي وزیر موسم داوود د څه په سترګو د سترګې واځولې نن کوم سیملی سالا وغیرہ کې کوم ټول دا په پخارا باندې وایي چې مونږ دشمن دی هغه ته وایي چې ولې واځنه کپسترګو مې څه نو زما یقین دی د څه قسم سره دا ویل شي څوک دا جرأت ته بیا وکړي زمونږ طرف ته تل ویل او چاته کې
سام د ډیر مننه عمر خان صاحب کور ودان چې تاسو خپل نظر سره شریکه البته د تاسو خپل نظر حبیب الله ناصر صاحب حکومت څخه یو د خو هغه د ستري محکمې یا د سپریم کور سره خبره ده د حکومت څخه اوس خو حکومتونه نگران حکومت ته نوې حکومت چې راځي په څو ورځو کې به د هغه د پرم داسې ستګلاره ټاکلې ده د نن ورځې په غونډه کې وکنه
د دې لپاره موږ خپل وفودونه او کمیټیان به جوړیږي چې هغه له روان حکومت سره د غاړه باندې خبرې وکړي چې اتر وکړي او د دې خپل مطالبات پیښ کړي چې کوم د تیر حکومت جمع مو شول او د حکومت به موږ مش سره ان شاء الله پدای کې مشکل کمیټیان مو جوړو چې دوی موږ سره تعاون وکړي که څه هم بیا په دا اړه کې له دوی طرفه کمزوري راتله یا دوی هم د تیر حکومت رنګه په موږ باندې وخت یې کاو نو دا موږ د بلوچستان وکیلانو له طرفه مشکل تحریک ویلانو او په غار ته مشکل مطالبه کوي
او په خپل دغه د قاضي فایز صاحب چې کم تحقیقاتي ریپورت له هغه څخه تاسو مطمئن یاست
هغه باندې کتام هغه کې ډېر کمزوري نه وي او هغه باندې موږ ته کوم اعتراضات آی کورټ کې هم څه کم ټیم د کمیشن راتو دا چې نسته نو موږ په لاس نه موږ هغه باندې خپل اعتراضات مو کړو په دې کې باید دا چې کمزوري نه وي او باید دا چې ارخو نو څه هغه باندې به څه نو څه خبره نه وته کتام هغه چې نام د کمیشن ته بیانات په دوران کې کم ټیم دی او دغه کېدل د کمیشن غا نو وکیلانو خپل بیانونه تیریری تور پاتې کې جمع کړی وو لیکن په هغه باندې رڼا نه واچول شوې لیکن بیا هم تر تا د پوری هغه صوبایي حکومت او وفاقي حکومت ته کوم ذمہ واري راوړلې وو د هغه صفایي د دفاعي ادارو کوم کوتای څه ښکار کړی وو هغه څه ګټه نیولې وو تر اوسه پورې په هغه باندې لانه ده شوې نو موږ یو کثیر دا په هغه رپورټ باندې من و نه عمل ووم چې قسم په هغه کې کمزوري نه سل لیکن بیا هم ته ډیر د پوری خبرې د مخ ته راتلې لیکن موږ دلته په نسبې دا ده وجوات مستند معلوم نه دي مشتراشي ته هغه وجوات کوم چې دا موږ په پورت دی په تبخانه ته واچو د داخله دفتر کوی هغه باندې پیدا نه کوي او هغه باندې نه دي خبرې اترې نه
نو بیا وکیلانو یا د وکیلانو سازمانونو ولې هم دغه ریپورت دفاع ونه کړه که څه هم تاسو وایئ چې لږ ډیر نیمګړتیاوي به پکښې وي خو تاسو بیا د دفاع ولې نه وکړه ولې هم سپریم کورټ ته ولاړ نه راسته او مقدمه مو ولې نه کړه شروع اپیل مو ولې نه
کړه دا سپریم کورټ ته ولاړی نو موږ وکیلان کوم څه د مینو موږ لارو موږ باغ ته خپل درخواستونه سپریم کورټ کې هم جمع کړو او موږ سپریم کورټ هم دا کمزوري وروښو ولا دا کمیشن کې اوسه کمزوريانه دی او هغه کمزوريانه کوتای بدل کیږي یعنی په هغه باندې د یورنګا پردا چې ورته وي د نن د ټول په هغه اړه باندې د سپریم کورټ آرډر وکي او هغه کسان یا غي اداري دي تلک کې او لغو دي د جواب طلبي وځي لیکن چې ما درته وویل چې څنګه تاسو په هغه باندې به یو آرډر کې دی په هغه باندې به سپریم کورټ له طرفه څه حکم کېدو نو دی لغو حکم څه د ځان خلاصولو لپاره هغه داخله دفتر پلاس مش فایل نو از موږ اعتراضات یې موږ کوم قانوني نکات هم په تکرو په هغه ترې څیر غیر په تنا لته په تخانه کې پراتی ها کوم پارت چې ماته ټول ته باز موږ په پروګرام د پاري ټول موږ د پاکستان د دفاع کې سم موږ په لاس کې ایمان درازي او موږ په سوبه غبم راځي نو موږ به سبا ان شاء الله الله موږ خپل آینده یو ولا ملور کوو او د دې سره موږ ټول مطالبات هغه سم چې موږ مخه ولا ورځي ته دي مطالبات ورجو او موږ به یو ډیډلاین ورته سپا هغه وخت کې دنه چې دوی موږ ته د راپور دته شایسته یې کړي باندې موږ درامل دي چې ټیک ته قانون دی او کینان
او حبیب ناصر صاحب یو بل پښتنه تاسو ول چې سبا بیا غونډې دي آیا د غونډې او د احتجاجونو چې دینو دا په ټوله پاکستان کې وي او که یوازې په کوټه او بلوچستان په نورو برخو کې
پا او اصل کې په اول مرحله کې به دا خالي په کټ کې سبا پروګرام زموږ د کیږي نو له موږ به خپل مطالبات هم پیښو موږ د سیم د موږ د کمپاین پروګرام هم دا غوښته مشته لاغه بعد چې موږ کوم ډیډلاین ورته په هغه ډیډلاین کې دنه نو موږ د وخت په کیسه کې دونه وخت د مطالبات د باندې عملی اقدامات وکړي که چیرې دا شي چې نو نو دا موږ ټول پاکستان کې په هر صوبا کې او کلاتي زموږ له طرفه زموږ ته دا چې یو د موږ مخه خپل مطالبات لري
یعنی دا خو د وکیلانو په تاریخ کې د پاکستان تر ټولو لوی غټه پیښه و نو ولې هم په ټوله پاکستان کې د په سبار وز باندې د وکیلانو یو اتحاد نشکاري چې یوازې په کوټه کې دی او د لاهور او د پېښور او د کراچۍ او د نورو برخو چې کوم وکیلان دي هغه خپل کارونه تزي او ستاسو په بایکاټ
اصل کوم کار راځو نو د ځان څخه دا کم تاوان تر رسیدلې د دې دا تاسو شو دا کوم څه وځي دا وایي چې خالي په پاکستان کې نه بلکې په دنیا په تاریخ کې ډېر غټه ثانیه وه د وکیلانو نظر باندې نو د دنیا په سطح سره موږ ته په هغه د واقعي سیستم او موږ ته د ساوت افریقا بار اسوسییشن موږ سره رابطه کړې او موږ ته هغه غم له موږ سره شریک کړې امریکن بار اسوسییشن موږ سره رابطه موږ غم کې شریک کړې دا رنګه د دنیا نور نړۍ ته کوم کوم واغو له موږ سره رابطه شي او هغه د دې غټ انسان دی په دې سبي دا چې موږ په پاکستان کې د نن په ریاست تی تور باندې موږ په دامي مطالبه شوو چې دا کوم د 8 اگست کوم ورځ ده د دې سرکاري په سره یو ورځ و ټاکل شي او په دا ورځ د ملک صدر یا وزیر اعظم یا د نورو ادارو سربراهان چې کوم دي دا دې یو غم ورځ ون کوي چې او هغه ته هغه نیت ورکول دي لیکن چې د ما مخیر د ټول څه چې موږ ته هغه نیت نه راکول کیږي دا د نورو دي دا نیت دا مسله ته نو ورکول کیږي نو هغه نور دنیا هم شاید په نظر کې و ساتي دا غار دا هغه خپل موږ وکیلان په پاکستان کې د مینې له نورو وکیلانو سره په
ډیره مننه حبیب الله ناصر صاحب او کورودان په خبرونه کې د برخه اخیستلو لپاره. دغه رنګ هم یو ری بیا مننه کوو د همین کاسي صاحب چې په خبرونه کې را سره برخمنو قدرمنو اوریدونکو. هم د دې سره د خبرونې وخت سر ته رسیږي. زه نصر کاکر سره د پروډوسر بختور شاه ستاسو له خدمته اجازه غواړو تر بلې خبرونې پورې. د خدای په امان.